سلامونه وخت ما جګر 15 بجې سپیز عبدالحی کاکړ مو د مشال ویډیو د نن ورځې په ورستي خبري غړي کې هر کله کوم د پیپلز پارټي له صدرتي ټاکنو بایکاټ د پاکستان د ولسمشر آئینی رول په اړه کې د مړو پرمندو د بشري حقوقو د سازمان خبرګون په کراچي کې د تشدد تازه پیښې په خیبر پښتونخوا کې پتاو کې د شوزو لپاره بیل کاونټر د افغان ولسمشر حامد کرزي د ایران دوره په کوټه کې د لادر کسوي افغان چارواکي په اړه مرکه هغه څه دي چې په روانګړي کې تفصیل درکو خو په فایل کې به نجیب عامر خبرونه وړاندې کړي.
نن غرمه محل په قبایلی سیما کورما کې د وی بمې چاودنې په ترڅ کې دوه کسان وژل شوی او 15 نور ژوبل دي. پاکستان پیپلز پارټي د ولسمشرۍ د راتلونکو ټاکنو د بایکاټ اعلان کړی او امریکا وایي د مصر د پوځ لخوا د حکومت نسکورول دوی کودتا نه ګڼي. پام وکړئ پوره خبرو ته. نن غرمه مهال په قبایلی سیمه کورما ایجنسی کې د یبمې چاودنې په ترڅ کې دوه کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. د پولیټیکل ایجنډا دفتر یو چارواکي عبدالمجید لپیخې وروسته مشال لیډیو ته ویل دا پیخه په خرپټه سیمه کې رامنځته شوي او په نخښه شوي کسان د مالی خېلو سره تړاو لري. د پیخې ټپیان د پړچنه روغتون ته د درملنې لپاره رسول شوي دي. د دې پیخې مسولیت تر دې غړي چا قبول کړی نه دی. د پاکستان حکومتي چارواکي وایي پرون ماخام د خیبر ایجنسی د باړې پاکا خېلو کې د شلو کسانو مړی موندل شوی چې په ډزو وشتل شو. د پوځي اطلاعاتو د سانګي یا آی ایس پی آر یو چارواکي د نوم د نه خودلو په شرط مشالې ډیو ته ویل چې دا کسان وسلوالو چې په پوځي عملیاتو کې وژل شوی دي. تر اوسه آزادو سرچینو دا تصدیق نه دی کړی چې دا مړی د وسلوالو که د ولسي وګړو. همدارنګه کومې وسلوالې ډلې هم په دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان د پیپلز پارټي چارواکي وایي الیکشن کمیشن خپل خود مختاری بایللې او د دوی خلاف داسې اقدامات روانو چې لامل دوی سره پرته لدی بل کومه لار نه و چې صدارتي ټاکنونه بایکاټ وکړي. د سرګندونې د پیپلز ګوند ټاکل شوی صدارتي امیدوار رضا ربانی اسلام آباد کې د پارټي د نورو مشرانو سره په ګډه خبري غونډې ته په خطاب کې وکړي. د رضا ربانی په خبره دوی د جمهوریت ادارو او د جمهوریت د استحکام لپاره ډیر کار کړی او ځکه د تیر یو لسم مئی ټول ټاکنو پایلې ومنلې. خو د صدارتي ټاکنو د ورځ په رمخ کې کولو د په وینا د پیپلز ګوند خلاف یو سازش وشو. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د هدفي وژنو او د تشدد په پیښو کې تیره شپه د یو پولیس والا په ګډون اته کسان وژل شوي دي. د عوامي نېشنل ګوند چارواکي وایي په وژلو شو کسانو کې د دوی د ګوند دوه غړي هم شامل دي. د عوامي نېشنل ګوند د سند صوبې جنرال سیکرټري بشیر جان په دې اړه وایي
اندر جماعتنا لسمنت مخ کی پیر آباد قصبہ واغی کے زمانے دے پارٹی دے وارڈ سینئر نائب سترو باچا حسین نے دو کوڑ دلو پر دغه وخت دو دے کسان راہل پاغ باندھی دزی اوکڑے جڑا گے سر اگر صحیح سو داگے نہ پس اگر رو عبد نو می واغا پر دغه ملزمانو بس روان سو منڈے پس والے چ باغ باندھی ہوں پائرنگ کو اواغا ہوں پا موکے باندھی صحیح.
بشیر جان زیاته کړه لکل رئیس چې په کراچۍ کې د بلدیاتي ټاکنو خبرې پیل شوې ترهګرو د دوی د ګوند پر غړو مشرانو بریدونه زیات کړي دي. د عوامي نېشنل ګوند مرکزی مشر اسفانیار ولی خان په یو خبر پاڼه کې د دې پیښې په کلکه غندنه کړې ده. دا مشال لیډیو د تاسو د دې غړي خبر نوري. په اسپانیا کې تحقیقات کوونکي د هغه اورګاډي د چلوونکي نه پښتني ګرویګني کوي چې تیر ورځ اورګاډي بي قابو شو. په نتیجه کې یو داسې خونړې په خرمنسته شو چې ساره دغه هواد په تیر او 1 کلن تاریخ کې نه لیدل کیږي. په ګالیسیا کې ستره محکمه وایي 25 کلن فرانسیسکو جوزي ګارزن تر نظارت لاندې دي او پولیس په تری پورختون کې پښتني وکړي. خیله نوموړي څخه به همدانن یعنی د جمعې په ورځ تحقیقات وشي. تیر ورځ د میډر نه را روان اورګاډي د سانتیاګو سره لیدل کې ولویدو چې په نتیجه کې اتیا کسان وژل شول. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کیمون وایي چې د شام په کورنۍ جګړه کې تر یو لک زیات کسان وژل شوي دي. د شام په روان کړکیچ کې د وژلو شو کسانو شمیره 13,390 خودل شوی و. د ملګرو ملتونو سرمنشي د شام له حکومت او وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې د دې هیواد 28 میاشتنۍ کړکیچ ته د پای ټکی کېږدي. بان کیمون زیاته کړه چې د شام د بحران لپاره د سولې د یو نړیوال کنفرانس زر تر زره جوړول اوس یوه اړتیا ده. په مصر کې یوې محکمې امر کړی چې له واکه لرې کړل شوی ولسمشر محمد مورسی دی د خلکو د وژنې او د حماس ډلې سره د اړیکو درلودلو پر سر بند کې وساتل شي. د مصر خبري اژانسونو خبر ورکړی په داسې حال کې چې سارنوال د نوموړې دوسیه څېړي ورته 15 ورځې په بند کې د تیرولو امر شوی دی. د پخواني ولسمشر محمد مورسی د بند کې ساتلو امر وروسته لاغي شوی چې د نوموړې هیواد دفاع وزیر په ولس غږ وکړ چې د پوځ په ملاتړ دی نن د جمعې په ورځ مظاهرو ته راوځي. او د مصر په اړه یو بل خبر، امریکایي چارواکو کانګرس ته ویلي چې د مصر د پوځ لخوا د حکومت نسکورول کودتا نه بولي. په دې توګه سپینه ماڼۍ کولای شي چې له مصر سره د 1.5 ارب ډالرو خپلې کلنۍ اقتصادي مرستې ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویلیام بارنز دا اعلان پرون د کانګرس د استازو د جرګې لغړو سره د تړلو دروازو تر شا په غونډه کې وکړ. له دې ورځ مخکې واشنگټن مصر ته د سالورو F-14 نومې جنگي جیټ الوتکو استول ځنډولیو. د امریکا د قوانینو له مخې که حکومت د جولای پر 3 نیټه په مصر کې د ولسمشر محمد مورسی د حکومت نسکورول یو کودتا وبولي نو بیا امریکا له مصر سره داسې مرستې نشي کولی. او وروستی خبر، په تیونس کې د اپوزیسیون د یو سیاستوال وژل کېدو د شمالي افریقا د دې هیواد د اسلام پال حکومت پر ضد د زرګونو خلکو مظاهرې راپارولې دي. محمد براهیمی پرون په پلازمینه تیونس کې د دوو وسلوالو کسانو لخوا په ډزو وژل شو. مظاهره کوونکي پرون ناوخته په پلازمینه کې د کورنیو چارو د وزارت مخې ته لاړل او مظاهره یې وکړه. په یوه ګاونډي خارګوټي کې مظاهره چیانو د حاکم اناهدا ګوند دفترونو ته اور واچاوه. د تیونس د سوداګرو تر ټولو لوی ټولنې نن د عمومي مظاهرو غږ کړو. د خبرونو پای
خبرونه مو له نجیب عامر څخه اوریدل. پروانه غړي کې به دا ریپورټونه ولرو. د پاکستان پیپلز پارټي صدارتي امیدوار رضا ربانی د ګوند لوري د ولسمشری ز ټاکنو څخه د بایکاټ د اعلان په وخت ویلي چې سپریم کورټ د انتخابي کمیشن په خپلواکۍ کې مداخله کړې ده. آیا هم داسې ده؟
بالکل عین مطابق دا فیصله شوې ده. بس الیکشن کمیشن خپل دا فیصله کړی.
په خیبر ایجنسی کې شل مړی موندل شوی. د بشري حقوقو سازمان څه پوښتنه لري؟
پارلیمان
غړو له وزیر اعظم نواز شریف سره لیدلی، دوی ته څه باور ورکړل شوی دی؟
دا چې کوم تاسو انوال ډیولپمنټ دین علاوه مو قبایل ته سپیشل میگا پروجیکټ شروع کو.
یو شمیر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونه د پایل رپورت. پاکستان پیپلز پارټي د ولسمشری له انتخاباتو څخه بایکاټ کړی دی. دا اعلان نن د پیپلز پارټي د ولسمشری امیدوار رضا ربانی په اسلام آباد کې د خبری کانفرنس پر وخت کړی دی. نوموړی ویلي د سپریم کورټ په وینا انتخابات رامخی کول د انتخابي کمیشن پر خپلواکۍ ګزار دی. په پاکستان کې به د ولسمشری ټاکنې د رواني میاشتې پر 1.5 نیټه کې شي. تفصیل له اسلام آباد ریاض مسخیل راکوي.
پیپلز سیکرٹریٹ اسلام آباد کې هنګامي خبري غونډه ته د خطاب دوران د پیپلز پارټي د صدارتي امیدوار رضا ربانی وینا وا چې صدر د وفاق علامت وی خو موجوده حالات بیا د ون یونټ طرف ته روان دي کوم چې د ملک دراتلونکو د پاره خنه دي. د زیاتوي
صوبایي اسمبلیو کو جس طریقې سے سیکنډری پوزیشن دی گئی
په کومه طریقه چې صوبایي اسمبلیو ته دویم درجه ورکړې شوې ده، هلن کې دوی د عین مطابق د الیکټرل کالج برابر برخه وي. خو کله چې یو وار بیا د ون یونټ سوچ کار شوه دی نو موږ صوبایي حملو ته د دې احساس ورکول په غرض خپل جدوجہد بیا شروع کړو چې د ملک د ټولو نه لوی سیاسي پارټي ستاسو سره ولاړه ده. او زه دا وایم چې کدا اتلسم آئینی بدلون تر لاندې صوبو ته ورکړې شوی خپل واکې واپس واغستې شو نو په وفاق به تور وریزي راخوري شي.
درزا ربانی وینا وا آئین کې د هر ادارې د پاره د کار حدونه ټاکل شوې دي او یو اداره نشي کولای د بل ادارې په کار کې مداخله وکړي. خو موجوده الیکشن کمیشن د خپل لاس خپلواک او خود مختاری سپریم کورټ ته سپارلې ده. درزا ربانی وینا وا چې د پیپلز پارټي خلاف یو لوی سازش روان دی او د هغې تر لاندې صدارتي ټاکنې د وخت نه را مخکې کړې شوې. دی وایي
دو دنوں میں کس طرح ممکن ہے
کہ میں پشاور بھی جاؤں میں لاہور بھی جاؤں
دو روزو کی سنگ ممکن دچے ز پیخور تہ ہم لاڑشم ز لاہور تہ ہم لاڑشم ز کراچی تہ ہم لاڑشم اور ملک نور خانوں تہ ہم پو اشپگشت منی ٹب د کاغذونو کرکت نیوی بیا با مخبل کمپین چلو او پو یو کم دیر شم با بیا زان اسلام آباد تہ را رسو ز کچی د سینٹ اسمبلی اجلاس تے نو زویم چی داسی حالاتو کی زمون سرا بل یوالا نشت چی مونگ دا دی الیکشن نا بائیکاٹ اکڑو
کہ ہم اس الیکشن کا اس الیکٹرل پروسیس کا
بل طرف تا مسلم لیگ نون د پیپلز گوند د فیصله غندنه کوي او وای د جمهوریت دا وکونکو سره داسې غیر جمهوریت کارونه خون نه کوي میډیا سره خبرو کې د مسلم لیگ نون سینیټر مشاهد الله خان وینا وا
رضا ربانی صاحب چې د بایکاټ کوم اعلان کړی دی ما ته په دې افسوس دی او حیران هم يم چې ځانته جمهوریت پارٹی وین کی څنګه کولی شي الیکشن کې برخه ناخلي ته دومره غیر جمهوریت اقدام یو ښکارا وجه خدا ده چې دوی ته خپل ما دي ښکارې ده بل دا چې الیکشن دور مخ کیوشی یا دور جروستا نسا قیامت رازی زویم چه دی گام سر دوی خپل گون تا هم زیان رسولے او جمهوریت تا هم
پیپلز گوند د خپل فیصله نه الیکشن کمیشن په لیکل زاندره کې خبر کړی دی د دې سره سره عوامي نېشنل گوند هم د پیپلز پارټي د فیصله تایید کړي او دوی هم صدارتي ټاکنه کې د برخه نه غستو اعلان کړی دی الیکشن کمیشن کې د صدارتي امیدوارانو د کره کتنې عمل سرته رسیدلې دی او د خالی پورس با ختمي فهرست جاری کول شي صدارتي ټاکنه به د روانې میاشتې په 1.5 نیټه کیږي ریاض موسی خیل مشال ریڈیو اسلام آباد
پښتنه دا چې پرشته هم سپریم کورټ د ولسمشرې د انتخاباتو د فیصلې کولو سره د انتخابي کمیشن پر خپلواکۍ گزار کړي هم دا مو د پاکستان د قانون له پخواني وزیر افتخار ګیلانی پښتنه دي
دا زه چونګه ناستو ما دا لټ کیو ما اوس کم مخ دا فیصلو سره دا سپریم کورټ ایت آرډر هونه پر سپریم کورټ کوم چې جسټیک ہے ولی خبره جایزه کوي لګیا اس طریقہ دا اسلامی ملک دا دیر خلق اعتکاف کی کینی آخری لسما روزے آخری لس روزے چ پاسی اختر تا دیر خلق عمرو تزی دیر خلق کئی مغاوی چا غد واجنا اوغی دا جی چا درخواست کرو راجہ ظفر خان جائز دس خاص درخواست کرو خدا نہ ویلی شپغم تاریخ نہیں مخ کے اگست کی خیر شپغم نے رست کہ یعنی لہم تے کہ لسا ہونا برامخ کی کہ خیر ولی آئین اگر نشپگم نہ مخ اخوا اجازت نہ ورکو تو بالکل آئین مطابق تا فیصلہ شوی دا بس الیکشن کمیشن اخپل دا فیصلہ کری
او خواد سی افتخار گیلانی سیب تا سولدی علاوہ سیاست کی مپات سوی ای دا قانون وزیر مپات سوی ای یعنی آخر وجہ چا کی دا لائسی چی پیپلز پارٹی چی دا آغا بائیکاٹ کوی
ما خیال دا چکو تا پتا دا چکو تنو تا نمیلاوی گی لگیا وال شورو کی دیر اپوزیشن ملاو شیرا ملاو نشی نو آغا بعد دا اخکاری گر بردی که خصم سجیده گر برده ولی نن پی ایم ایل کیو شجاعت تیم نن دا بیان ورکوزو کا اتفاق را عملین موبا آڈو گوٹ تی نزو دا سے گر بر اندرونی ما تخکاری دا اپوزیشن جماعتونو کے اختلا کسی گر بر اخکاری
خو آخری پرشتن دا چی کل پیپلز پارٹی پا حکومت کی ولا نواز شریف چی کل پا اپوزیشن یا حزب اختلاف کی و آغر دیر نرم گوشا لرل او دا فکر که دی چی اوس با پیپلز پارٹی دا دوی دا پارا نرم گوشا لری ام آغسی سخت وقت بنور کی دا سی حالاتو زخستاس پا خیال دا دوی ترمند چی کم یو پت انڈرسٹینڈنگ دی یا کم یو تعلق دی حقا باندی اثر پر وطلی سی
ما خیال نہ پٹ تالک تھا اس آگا شروع کے نواز شریف بالکل اس رکھے ہو اگریمنٹ نے کڑے ہو فیصلے میں کڑے ہو بیا نہیں پٹورو خبر والے رست نو ما اندازہ سمرا پر زخم دل تک کیا اسلام آباد کیا ما اندازہ دار سے دے سب پٹ تخ پل کے تڑو نیا سے معاہدے نشتا تعلق
خواصی دا یعنی دا حزب اختلاف او دا حزب اقتدار پر منس کی داسی تعلق باندې په مستقبل کې واسر پروځي کنه تاسو یې صدا بس یو عام سیاسي دغه دی او دا برواني
نه بالکل دا عام سیاسي او قدم دی واغشتو دیکھو خپل طرف نه دا وای کنه دا احسان بکې دا به یو بس ما کم ما خپل ذاتی کم اساس من دا نو دا باندې بیا سه باندې بسر نه کیا خپل حکومت کړي دی خپل اپوزیشن سه خو خیا وکړي
ته پیپلز پارٹی له صدارتي انتخاباتو زړه د بایکاټ په اړه مو له پخوانی قانون له وزیر افتخار ګیلانی سره خبرې کولې د پښتنو دا د چې د ولسمشرزي ټاکنې به په 3 جولای د په دروازه میشته په 3 نیټه کې شو آیا د ته قتل دي چې په پاکستان کې دا وخت ولسمشر څه رول لري او څه اختیارات دته کتنه کړی د احمد شاه اعظمی په خپل رپورت کې.
د پاکستان سپریم کورټ پریکړه کړې چې په دې هیواد کې به د ولسمشر لپاره ټاکنې د روان میاشتې پر 13 نیټه ترسره کیږي. په دې لړ کې واکمن ګوند پاکستان مسلم لیگ نواز، ممنون حسین، تحریک انصاف ګوند، جسټس ریټایرډ وجیه الدین او پیپلز پارټي، عوامي نېشنل پارټي او بلوچستان نېشنل پارټي په شریک رضا ربانی د خپل صدارتي امیدوارانو په توګه نامزد کړي دي. د نومر کولو د کاغذانو جمع کولو سربېره ځینې سیاسي ګوندونه لګیا دي چې د خپل امیدوار لپاره د زیاتو رایو ترلاسه کولو په خاطر د نورو ګوندونو ملاتړ ترلاسه کړي. دا چې په پاکستان کې د ولسمشر رول او اختیارات څه دي چې د ټاکنې لپاره سیاسي ګوندونو هلې ځلې پیل کړې دي. په اسلام آباد کې د قانوني چارو کارپو قاضي انور وای په پارلماني نظام کې ولسمشر سره اختیارات نه وي، بلکې هغه هر څه د وزیر اعظم په مشوره کوي.
پاکستان آئین کې د اترسم ترمیم نه پس د پاکستان صدر چې دی هغه یو پارلماني صدر دی. پارلماني صدر کې دا وی چې اختیارات ټول د پارلمان وي او د پارلمان لیډر وزیر اعظم وی دیر پر هغه ټول اختیارات حکومت چلور د حکومت تنظیم هغه د وزیر اعظم په لاس کې دی. صدر دادې چې سم احکامات پاکستان کې به کیږي ناین کې دادی چې هغه د صدر په نوم به کیږي او صدر پابند دی په آئین کې چې هغه د وزیر اعظم کم مشوره به هغه منی.
کته هم په تیر وختونو کې ځینې ولسمشرانو د پارلمان د رنګولو امر کړی او وزیر اعظم له چوکي څخه لري کړی دی، خو د پاکستان په آئین کې تر اوسنیو بدلونونو وروسته اوس ولسمشر نسی کولای چې په خپل سرڅ وکړي. قاضي انور زیاتوي چې په خوا به د پوځونو ستر مشر ولسمشر وو، خو اوس هغه د اختیار نه لري او نه هم په خپل سر د پارلمان غونډه را بللای شي.
نه پارلمان د ګزار کول شي، نه وزیر اعظم برخاست کول شي. اوس خدا دې چه مخه داوا چه صدر چون کې سپریم کمانډر او اتراسم امندمنت نه پاس داو شو چې د فورسز دې د کیل فورس نیوی با آرمی د دې چې کمیشنر بای چیف اف د سټاف هغه به وزیر اعظم څنګه کوي هغه به خوخی او هغه په وینا باندې صدر وسه حکم باندې دستخط وکړي او اسمبلی اجلاس صدر وغواړي صدر به برخاست کوي او د اسمبلی اجلاس سمري چې ده هغه وزیر اعظم ورتاسته ای. وزیر اعظم دا وایي چې فلانی تاریخ باندې کامیل سمری اجلاس وغواړه، فلانی تاریخ باندې سینټ اجلاس وغواړه.
دا چې دې هر څه ته په کتو سره بیا ولې سیاسي ګوندونو هلې ځلې پیل کړي چې خپل ولسمشر راولي. په لاهور کې د سیاسي او آئینی چارو کارپو پروفیسر ډاکټر رسول بخش رئیس وایي کته هم د ولسمشر چوکي با اختیار نه وي، خو بیا هم ډیره مهمه ده او رول یې اغیز لري.
جب ایمرجنسی لگتی ہے تو اختیارات صدر کے پاس آ جاتے ہیں.
کلا چه ایمرجنسی یا بیڑنے حالت رامنست شی نو اختیارات ولس مشر تراشی، بل پدا سے حالت کے چه په هیواد کې انتخابات وشي او یو ګوند هم واضحه اکثریت ترلاسه نکړي، نو پدا سے وخت کې ل ولس مشر سره دا اختیار وي چې هغه کوم ګوند ته د حکومت جوړولو بلنه ورکوي. کچېری ولس مشر یو ګوند ته د حکومت جوړولو وای نو هغه ګوند په خپ پوزیشن کې راتلی شي. نو زه بدا وایم چې دا یو با اختیار چوکۍ نه ده، خو ډیره مهمه آئینی چوکۍ ده.
په پاکستان کې د ولسمشر ټاکنه د هیواد د قومي اسمبلی، سینټ او صوبایي اسمبلیانو غړي کوي. د اوسنی ولسمشر آصف علي زرداري د چوکۍ موده د روان کال د سپتمبر پر 8 نیټه پای ته رسیږي او راتلونکي منتخب ولسمشر به وروسته تر دې خپل کار پیلوي.
احمد شاه اعظمی وو. د خبر ایجنسی د باړی اکاخیلو سیمې کې شل مړی موندل شوی دی. د پاکستان د بشري حقوقو سازمان غوښتنه کړې چې د دې پیښې پلټنه د وسی. د قبایلی سیمې کارپون وایي چې دا یو ډیر خطرناک رجحان دی او د دې وړاندې هم په پوځي عملیاتو کې لاشونه موندل کېدل. په دې موضوع ګل ایاس دا رپورت لري.
د پاکستان د بشري حقوقو ادارې د حکومت نه غوښتنه کړې چې د خیبر ایجنسی باړی اکاخیلو کې د موندل شوو شلو کسانو مړو تحقیقات وکړي چې آیا دا مقامی خلکو او که وسلوال. په سیمه کې د مشال رادیو خبریال د امنیتی ادارې یو چارواکي د خولي وای چې د باړی په اکاخیلو سیمه کې شل مړی موندلي چې شناخت یې نه دی شوی. د پاکستان د بشري حقوقو د ادارې مشر زهرا یوسف له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې د لاشونو موندنه د اندېښنې وړ خبره ده. په دې کې حکومت او نورو امنیتی ادارو لپاره کار ده چې پلټنې وکړي. زهرا یوسف زیاته کړه،
میں انویسٹیگیشن ضروری ہے اور خاص کر مطلب یہ لاشیں ایسی ہیں کہ
ددی پیخی پلٹنی ڈیری ضروری دی کسو ہم دغه لاشونه د وسله والو وی او کد عام خلکو وی پدې کې تحقیقات پکار دی دا لاشونه د پیژندګلونو هم بوتل دی نو ددی مطلب دا دی چې دا پیخه سو ورځې وړاندې شوې ده دا معلومه ول ډیر ضروری دی چې پکې سو ککړ دی آیا وسله وال د فوج لخوا وژل شوی او که آیا نور چا وژل دی لومړی پیژندګلو ضروری ده او بیا په کوم حالاتو کې دغه کسان وژل شوی دی د دې ترڅنګ د ذمہ وارو کسانو خلاف کاروای کول پکار دی دا باڑی تحصیل اکاخیلو کی دغه مړی په داسې حال کې موندل شوی چې په دغه سیمه کې لسو ورځې راځي فوجي عملیات روان بو په پیښور کې خبريال او کارپو عقیل یوسفزی وای دا لومړی پیښنه ده بلکې د دې وړاندې په سوات کورما وزیرستان او د خیبر ایجنسی په نورو سیمو کې هم مړی موندل شوی دی
کوم تازه پیښه چې خدای نه د شمیر ډیر زیات ده بل دا چې د په داسې ورځو کې وشو چې په دې چار چاپیره داتا کې په ټینشن کې د ډېرو ورځو راځي او دغه کې عملیات هم شروع دي اف ټیم کوي پولیس هم کوي او فوجم کوي دا ډېر غټ یو سوال نشان دی چې آیا د کسان دي څوک او دا وشتل ده ځکه چې یو خو دا خبر به نوټ شوی ده چې د وشتو طریقه کار بالکل یو دی لکه هر یو کس دی یا یو ګولې وشته شوی دی یا دوه نو دا خو دا ښکاري چې دا په جنگ کې نه دی وژل شوی دا مور ټارګټ کلینګ وو ته موږ په دویم شکل کې ویل شو
مقامی مقامی فوزی عملیات روان دی د خیبر ایجنسی یو ځای خبریال سدیر احمد وای چې د فوزی عملیاتو نمونه ډیر مزګه خیز وو او دغه عملیاتو هیڅ ګټی نه دی ترلاسه کړی
طالبانو په ځد باندې یو ذهني تکلیف چې خلکو ته رسیدلې هغه دا چې خلکو دا روز جوړ شوی دی چې په کومو نومونو باندې آپریشن روان دي نو دا ډېر داسې مزاق خیز او توهین امیز نومونه دي لکه اول یې درغلم په نوم باندې وشو بیا درغلم بیا پکې بل نوم ورته غوښو چې فخ په دېشم او ګورو به اوس چې کوم نه کنه اخري چې کوم په اکاخلو کې روان دي نو دا خیبر ټو په نوم باندې دي روان دي
بلخو د پاکستان د فوج د مطبوعاتو څنګ یو چارواکي مشال لډیتو ویلي چې په اکاخلو کې موندل شوی لاشونه د وسلوالو دي خو دا معلومات یعنی د شریکړي چې آیا دا د فوج په عملیاتو کې وژل شوی او که په دغه سیمه کې په جګړه کې خکیل د دوه ډلو ترمنځ په نخته کې وژل شوی
د ګل آیاز رپورت مو ورېدی چې په باړه کې مړی موندل شوی دی د بشري حقوقو سازمان د دې د پلټونو غوښتنه کړې ده د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې د سرمایه‌کاری او تجارت لپاره مخکینی بورډ ختم کړی دی او پر ځای یې نوی بورډ جوړ کړی دی چې مشري به د پښتونخوا چیمبر پخوانی مشر او صنعتکار محسن عزیز کوي تر دې لمخه د دې بورډ مشرانو استعفا ورکړې وه په دې بنیاد باندې چې وزیر اعلی پرویز خټک د دوی غوښتنو ته جدي پاملرنه نه کوي شبیر احمد جان په دې اړه رپورټ راکوي
دا خیبر پختونخوا د صنعت او تجارت صوبای وزیر بخبیدار خان مشال لیړو ته ویل چې د دوی حکومت پریکړه کړې ده چې په خیبر پختونخوا کې د سرمایه‌کاري د پاره جوړ کړی شوی یا بورډ آف انویسټمنت اینڈ ٹریڈ د مشرانو د استفاګانو وروسته نوې بورډ وټاکي او په صوبه کې د بهر ملکی او ملکی سرمایه‌کاري د پاره به زر تر زر حل ځلې وکړي صوبای وزیر ویناوه چې محسن عزیز د معیشت په میدان کې یو تجربه کار کس دی پخوانی د صنعت وزیر هم پاتې شوی دی نو دوی تمه څرګنده کړه چې په پختونخوا صوبه کې به دوی کاروباري هرې ځلې شورا کولو او بیروزګاری ختمولو کې مهم کردار ولوبوي دا سند صوبای وزیر بخبیدار خان مشال لیړو ته ویل
معلومه ده چې زمونږ صوبا الډی متن کې په ځای حالاتو کې ده جنگ ځپلې ده او زمونږ ټول انډستری تاسو پته تقریبا مند ده نو دې کې مونږ د نوي حالاتو مطابق دا بورډ جوړ کړی دی او ان شاء الله دې صوبا کې څه کوم فن سنتونه دي څرګرای چې مونږ په ستر قیمت ځای کې دلته کې بیروزګاری ده کوم هنرمند کارپونه زمونږ مطلب دار چې بیروزګار داسې هغه د مونږ روزګار په کوم طریقې ذریعہ وګورو
بلخو د پښتونخوا چیمبر اف کامرس مشر یوسف سرور وینا ده چې دوی به اوس نوې حکومت سره پوره پوره مرسته کوي او نوې بورډ ټاکل او زوړ ختمول دا هر نوې حکومت کوي
هر حکومت چې راځي هغه خپل بیوروکرات سم بدلی خپل چې کم دی بورډ سم بدلی خپل د خوخه بورډ راولي حکومت بخ د بیوروکرات چې کم مداخله تي اب ختمي
خبر پښتونخوا کې د سرمایه کاری لپاره بورډ اف انویسټمنت اینڈ ٹریڈ تیر حکومت تیر کال په نومبر په میاشت کې جوړ کړی وو ولی سور ځوان دی د دغه بورډ وایس چیرمن یا مشر الیاس بلور سره د نور اتو ملګرو استفاګانې په دې بنیاد ورکړې وي چې نوې حکومت دوی سره مرسته نه کوي ولی بلخوا حکومت دغه بورډ په دې بنیاد تحلیل کو چې د تیر بورډ مشرانو دې ته سیاسي رنګ ورکوو او په نوې حکومت یې بې ځایه فشار اچوو
مرد بدل لاوستي ځکه چې تیر تجربه کوم ناکام شو نو تجربه سره ان شاء الله موږ دا یقین لرو چې مخفولند لرو
دوی دا هم ویل چې جوړ شوی نوی بورډ به په صوبه کې د سرمایه‌کارۍ لپاره هر قسمه ګامونه پورته کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د پاکستان په کراچي شهر کې د دفي وژنو او تاوتریخوالو په پیښو کې بیګاش په د یو پولیس په ګډون 8 کسان وژل شوي دي. د عوامي نسل ګوند چارواکي وایي په وژل شو کې د دوی د ګوند دوه غړي هم شامل دي. د دوی په خبره له هغه وخت چې په کراچي کې د بلدیتي انتخاباتو هلې ځلې پیل شوي د دوی د ګوند غړي وژل کیږي. د عوامي نسل ګوند یو مشر بشیر جان مشال ډو ټول او سوال د دوی د کور تروره ورځي او دوی وښني په دې اړه تفصیل ظفر کریمي راکوي.
پولیس وای د زیارت یپن شنبه پورز د کراچۍ په قصبه کالونی کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو 2 کسان وجل شوې دي. د عوامي نېشنل ګوند د سین صوبې جنرال سیکرټري بشیر جان 13 شپه نا وخته مشال رډیو ته ویلي دي وجل شوې 2 کسان د دوی د ګوند غړي وو.
د روزماتینا لسمنټ مخ کې پیراباد قصبه یو علاقه کې زمونږ د پارټي د وارد سینیئر مېسترو باچا حسین نومېدو اور د لوبه دغه وخت 2-3 کسان راغله په هغه باندې ډزی وکړي چې داغه سره هغه شهید شو. داغه نه پس هغه رور عابد نومې و هغه په دغه ملزمانو پسې روان شو. منډه پسې والا چې هغه باندې هم فایرینګ وکړو او هغه هم په موقع باندې شهید شو.
بشیر جان زیاته کړه د کل راهسي چې په کراچۍ کې د بلدیتي ټاکنو خبري شروع شوه یو ځل بیا ترهګرو د دوی د ګوند په غړو او مشرانو حمله تیزی کړې دي. د هغه په خبره د کراچۍ ګڼ شمېر پښتانه د دوی د ګوند ملاتړ دي او د دوی مخالفین د دغه ملاتړ څخه د ډار لکبل د دوی د ګوند پلویان پنخه کوي.
تیر په کراچۍ کې په ټول ملک کې بلدیاتي الیکشن کیږي. موږ باندې دا الیکشن شاید موږ د الیکشن ته پریښودل نه غواړي او یو ځل بیا د واګي لیکن په کراچۍ کې خصوصي توګه باندې موږ په نخه کړیو. دا بلورځنۍ واقعې نه پس موږ بیا اعلان وکړو چې د باچا خان مرکز نه علاوه نور ټولې دفترې موږ بند ساتو. ملګرو ته هم دا وایي چې را هر سړی په خپل باندې کوشش کوي چې په داسې ځای کې نه کېنی. اوس خبره دې هر طرح زمونږ د کور د دروازې پورې هم صبردار خلک راغلي او بایک ډزې کې او ملګري وژنې. چې موږ په خپل موقف باندې ښه کلک ولاړ یو د خپل موقف نه لرې کېږو نه او زمو کېدی شي د هغه خلکو غلطي یا د غلط فهمۍ کې مبتلای چې هغه به پښتانه په زور باندې یا په وژنه باندې یا په بدماشۍ باندې یا جیلون ته پاتول یا پټکول باندې خپل موقف نه واړی.
د قصبه کالونی د پیخي روستو د عوامي نېشنل ګوند لخوا مشال رډیو ته په ترلاسه شوی اعلامیه کې د دغه ګوند مرکزی مشر اسپندیار ولی خان د یادې پیخي په سختو ټکو کې غندنه کړې او ویلي دي چې په کراچۍ کې د دوی د ګوند پلویان بې وارثه ګڼل شوې دي. نوموړي په قانون نافذونکو ادارو غږ کړی دی چې د دوی د پلویانو د ساتنې په مخه دي ګامونه پورته کړي. یاد دی وی په کراچۍ کې په تیر یوه هفته کې د دغه ګوند په پلویانو پر لپسې 3 ورته حمله شوې دي چې په ترڅ کې یې د یادې ډلې شپږ وحدیداران او پلویان وژل شوې دي. په قصبه کالونی کې د عوامي نېشنل ګوند پر پلویانو د ترسره شوې حمله پړه تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه ده اخیستې. خو د دې نه مخکې د دغه ګوند پر مشرانو او کارکنانو د ترسره شوو یو شمېر حملو ذمواری وسلوالو طالبانو منلې دي. د دې نه علاوه د ښار په بېلابېلو برخو کې د تشدد پیښې هم دوام لري. نژغورنی ادارې وای په دغه پیښو کې 13 شپه د یو پولیس سرتیری په ګډون 6 کسان وجل شوې دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
اتلان
اوسه
خوشحال بابا نابغه شخصیت
غازی امان الله خان یو ستر انسان
غازی میرزا علی خان پاتیر پی یوروسن فکر سره
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دې پارمانونو وېده
دریا خان افریدی د ګرګو مرکو سره
د تاجکستان او بلوچستان خلکو ته سیاسي شعور ورکړ
د پښتون قوم دا خوش قسمتي و چې د باچا خان بابا اصلي یو شخصیت ورکړ
خان شید مران داو چې له بولانه تر چتراله دا باید چې یو شي پښتو دی
ملنجان د پښتنو په درد باندې ډېر دردمن شوی دی
د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یولسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو ل مشال رډي واوري
تاسو مشال رډي واوري ورستي خبري غړي د په دوه منی مایکم یو شمیر رپورټونه لرو خو سپینځنه مې بجې سوي دي نجيب عامر با د خبرونو لنډیز وړاندې کړی
نن غرمه محل په قبایلی سیمه کوزا کورما ایجنسی کې د بمی چاودنې په ترڅ کې دوه کسان وژل شوي او پنځه نور ژوبل دي د پاکستان پوځوایي په خیبر ایجنسی کې د شلو وسلوالو مړی موندل شوی دی د پوځ د اطلاعاتو د څانګې او چارواکي مشال لډیو ته وویل چې دا په ډزو وشتل شوي مړی تیر مخام د خیبر ایجنسی د باړې په اکاخیلو کې موندل شوی دی تر اوسه نه کومې وسلوالې ډلې او نه هم د وژل شوو خپلوانو په دې اړه څه ویلي دي د پاکستان په کراچۍ ښار کې د هدفي وژنو او تشدد په پیښو کې تیر شپه د یو پولیس ساتيري په ګډون اته کسان وژل شوی دي د عوامي نېشنل ګوند چارواکي وایي په وژل شوو کسانو کې د دوی د ګوند دوه غړي هم شامل دي د پاکستان د پیپلز پارټي چارواکي وایي الیکشن کمیشن خپل خود مختاري بایللی او د دوی خلاف داسې اقدامات روانو چې لامل یې دوی سره پرتل دي بل لار نه و چې صدارتي ټاکنو نه بایکاټ وکړي د سرګندونې د پیپلز ګوند ټاکل شوی صدارتي امیدوار رضا ربانی په اسلام آباد کې کړي په مصر کې یوې محکمې امر کړی چې لواکا لری کړل شوی ولسمشر محمد مرسی دی د خلکو د وژنې او د حماس ډلې سره د اړیکو درلودلو پر سر بند کې وساتل شي د مصر خبري اژانسونه خبر ورکوي په داسې حال کې چې سارنوال د نوموړې دوسیې سیړي ورته 15 ورځې په بند کې د تیرولو امر شوی دی د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون وایي چې د شام په کورنۍ جګړه کې تر یو لک زیات کسان وژل شوی دي د شام په روان کړکیچ کې د وژل شو کسانو شمیره 13,390 خودل شوی و په هسپانیا کې تحقیقات کول کې د هغه اورګاډي د چلون کې نه پښتنې ګرویګنی کوي چې 13 ورځې اورګاډي بې قابو شو په نتیجه کې 80 کسان وژل شول
نجيب عامر د خبرونو لنډیز وړاندې کړل او سم د پاکستان د نن ورځې اخبارونه په خپلو اداریو کې چلي کې په اسلام آباد کې زراج سهیر لوستي او دا رپورټ را لېږلې دي
جنگ روس پانه خپل ادارې کې وای چې سکر کې تر هغه غرو د ایسای په ځای دفتر برید وکړو دوی اول خپل گاډي چې د بارودونه ډکو د دفتر سره او جنگولو چې ور سره د وداني لوی برخې ته زیان ورسېدو او بیا د وړو او لوی وسلو سره دزې شروع کړې چې نتیجه کې د ایسای تقریبا سلور افسران مړ شول جوابي کاروای کې درې تر هغه غر او جری شو ایو ژوندې اونیولې شو ادارې وای چې د ایسای پرنګ په حساس دفتر داړون به برید نه دی بلکې د دې نوړان دی هم په مهران بیس اف ای ای دفتر جی ایچ کیو او دغه په نورو مهمو ځایونو هم حمله شوې دي خو افسوس داري چې د دې باوجود نه خو د ترهګرۍ مخنیوي لپاره سکوټلي ګامونه پورته کړی شو او نه دا قسمه حساسو ادارو د خپل حفاظت لپاره سوکړه ادارې اخر کې وایي چې د وزیر اعظم په هدایت او په قومي سلامتي پالیسي کار روان دي چې پکې د استخباراتي ادارو ترمنځ د رابطو زیاتولو او معلوماتو شریکولو په چارو غور کوي او هیله ده چې دا به ډیر زر جوړ کریشی زکه چې د ترهګری ختمون د لپاره دا ضروری ده چې د ترهګر خپلو کې رابطې مات کړي شي او بیا څوک چې د دوی مرستې کوي یا ورته پسنه سره جوړ امدادي یا ټکنیکی مرستې رسوي باید چې د هغوی پتا ولګول شي او د دوی ختمه وشي د پیښور نخ پرېدونکې د پښتو وحدت رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د کورنو چارو وفاقي وزیر چودري نصر علي خان ویلي دي چې د کراچۍ حالات په ټول هیواد اثر غورځوي او د امن لپاره به د سن حکومت تا کوي. ادارې وړاندې لیکي چې کراچۍ کې د عامو خلکو په وژنه د ملک د نورو صوبو او وفاق سره سره د خیبر پختونخوا حکومتي چارواکي، سیاسي مشران او ولس د سختې فکرمندۍ سره مخ دي. ادارې وایي چې کراچۍ د معیشت په حواله د ټول ملک دپاره د ملا د تیر حیثیت لري او دغلته اړې ګړې، مرګ ژوبلا، بدامنی او خراب حالات نه صرف دغلته په کاروبار بد اثر غورځوي، بلکې د دې خرابو اثراتو نه به د پاکستان هیڅ یوه برخه بچ پاتې نشي. د ادارې په وینا چې د کراچۍ په دې بدو حالاتو د ولس د اکثریت فکرمندي په خپل ځای، خو دې لړکې ضرورت دا محسوسېږي چې که هر څنګه وي خو چې دغلته نور امن بحال شي او بدامنی ختم شي. که دا وخت هم د کراچۍ حالات غوره نه شول، نو د بدو اثراتو په ولکه کې به یې ټول ملک راګیر شي، چې ورسره د راتلونکي وخت تاریک کېدو یره ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمه حالات او نړۍ مطبوعات ونن درته ګل ایاز وړاندې کوي. له پاکستانه خبرېدونکو د انګریزي ژبې ورسپانې ډان لیکلي په دې هیواد کې ټاکنې پرته له لانجو او ستونزو نه کېږي. دا خبره ورسپانه د دې هیواد ولسمشریزو ټاکنو په اړه کړې ده. او بلخوا بیا د امریکا ورسپانې واشنگټن پوسټ په افغانستان کې د قانون د سرلوړي د ودې لپاره یوې ادارې ته د ټیکې ورکولو په موضوع مقاله لیکلې ده. تفصیل به لګولای سو اورو.
ډان ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې په پاکستان کې ټاکنې د لانجې نه بغیر ممکن نه وي. د پاکستان الیکشن کمیشن لخوا د ولسمشریز ټاکنو لپاره د نیټې ټاکلو وروسته مسلم لیگ نواز ګوند دا خبره په ګوته کړه چې په دغه نیټه به وشتمه روژه وي او خلک به په عبادتونو کې مصروف وي. د دې تر څنګ د روژې په آخري اشره کې خلک عمرې لپاره هم ځي او خپل ځان عبادتونو کې نور هم مصروف کړي. خو د ورسپانې په ادارې کې راغلي چې د ولسمشریز ټاکنې له خپل نیټې نه یوه اونۍ وړاندې د کولو نور وجوهات هم شته. که څه هم مسلم لیگ نواز ګوند به په اسانۍ سره په دغه ټاکنو کې بریالي شي، خو دوی غواړي چې د دوی د ګوند یو غړی هم د ووټ اچولو نه پاتې شي. ادارې زیاتوي چې مسلم لیگ نواز ګوند د ولسمشریز ټاکنو رامخې ته کولو په اړه الیکشن کمیشن قانع نه کړی شو، نو ځکه یې په سپریم کورټ کې درخواست جمع کړو. ورسپانه کې راغلي چې د ولسمشریز ټاکنو لپاره د نیټې اعلانولو حتمی اختیار الیکشن کمیشن سره وي او د سپریم کورټ لخوا مداخلت سمه خبره نه وه. د پاکستان الیکشن کمیشن یو آئینی اداره ده او د 13 او 19 ترمیم لاندې ورته خود مختار حیثیت ورکړی شوی دی. همداراز د منتخب شو پارلمان غړو هم د آئینی ذمہواري جوړیږي چې د ولسمشریز ټاکنو لپاره رای واچوي. که څه هم د روژې په وشتمه 3 بجې ووټ اچول لږ ګران دی، خو ناممکن نه دی. د دې ترڅنګ د پارلمان یو غړی هم دانشي ویلي چې د اختر نه 100 ورځې وړاندې کور ته تلل غواړي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورسپانې د ایسوسیټډ پریس اژانس یو مقاله خپره کړې. ورسپانې لیکي چې د امریکا فدرالي سارنوالو ویلي په افغانستان کې یو ادارې ته ټیکه ورکړی شوی چې په هیواد کې د قانون حکمرانۍ ته وده ورکړي، خو دغه اداره بنیادي معیارونه نه دي پوره کړي. ورسپانې لیکي چې د افغانستان د بیا ودانۍ لپاره د امریکا د سارنوالو دفتر د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ته یو لیک استولې چې پکې ډېر جدي نیمګړتیاوې په ګوته کړې شوې دي. د روم میشته دغه اداره د افغانستان د انصاف روزنې او د انتقال پروګرام موصوله ده. پر دې موضوع د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سند ویلي.
ګلایزو چې د سیمې حالاتو نړۍ مطبوعات یې درته وړاندې کولو. سمزو افغانستان ته ټاکل شوی د ولسمشر حامد کرزی به د زمري میاشتې په 14 نیټه ایران ته سفر وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایند د جمعې پر ورځ مشال ریډیو ته وویل چې تر اوسه د ایران ته د ولسمشر د دې سفر هدف د ایران د ولسمشر حسن روحاني د لوړې په مراسمو کې ګډون کول دي. افغان حکومت او د سیاسي چارو ځینې کتونکي ایران ته د حامد کرزی دغه سفر د دواړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړتیا په برخه کې ګټور بولي. په دې نور حال جمیله ظریف راکړي.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي چې ایران ته د ولسمشر کرزی سفر به د دوه هیوادونو ترمنځ د اقتصادي، سیاسي او سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا په برخه کې مرسته وکړي. د دې وزارت ویان جنن مسازی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوی د ولسمشر کرزی ایران ته د غیر واد د ولسمشر د لوړې په مراسمو کې د ګډون لپاره ایران ته سفر وکړي. مسازی وایي چې په دې سفر کې چې ټاکل شوی د زمري میاشتې په 14 نیټه وشي، د بهرنی چارو وزیر زلمی رسول به د ولسمشر ملتیا وکړي.
ایران او افغانستان په تیرو 12 کلونو کې د ښې اړیکې درلودې. لمنې چې دغه همکاري د دواړو هیوادونو په ګټه باندې د متقابل احترام په اساس باندې د دوه نږدې ګاونډیو په توګه باندې لا پراخې او تر څو کولای شو چې یو دبل ترمنځ اقتصادي همکاري، تجارتي همکاري او همکاري په نورو برخو کې لا زیاتې کړو. په همدې اساس چې د افغانستان اسلامي جمهوریت جمهور رئیس ایران د سفر کوي تر څو د خپل ایراني سیال د تحلیف مراسمو کې ګډون وکړي.
افغان چارواکي تر اوسه د ولسمشر کرزی د دې سفر هدف یوازې د حسن روحانی د لوړې په مراسمو کې ګډون بولي، خو دا به ایران ته د ولسمشر کرزی له سفر وروسته څرګنده شي چې هلته په نورو کومو مسایلو او کومو چارواکو سره خبرې کوي. حسن روحانی په ایران کې د روان میلادي کال د جون میاشتې د 14 نیټې په انتخاباتو کې د ولسمشر په توګه بریالی شو. تر روحانی مخکې د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد و. ټاکل شوی ده د روحانی د لوړې مراسم د روان لمریز کال د زمري میاشتې په 14 نیټه ترسره شي. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کتونکي سره له دې چې د افغانستان او ایران اړیکو ته د شک په سترګه ګوري، خو وایي چې د ایران د ولسمشر د لوړې په مراسمو کې د افغان ولسمشر ګډون به د دواړو هیوادونو د اړیکو په پیاوړتیا کې ګټه وکړي. د سیاسي چارو کارپوه احمد سعیدی ازادي راډیو ته وویل چې هیله مند دی دغه سفر ښې لاسته راوړنې ولري.
شرافت چې افغانان د ایران په مقابل کې کوي تر اوسه ایران نه دي کړی. غواړي چې افغانانو ته جزا ورکړي چې دا نه منطقي ده، نه دینی ده، نه اسلامي ده. په هر صورت دغه مجلس چې کرزی مرزی او حسن روحانی ته یو تبریکي ورکوي دا بد خبره نه ده. په هر څومره چې ایرانیان کوي موږ باید په مقابل کې له شرافت نه ډیپلوماسي له انسانیت نه کار واخلو. زما نظر دا سفر بد خبره نه ده.
افغان ولسمشر په داسې حال کې ایران ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې په ایران انتقادونه ډېر شوي دي. د سیاسي چارو یو شمېر کتونکي عوام افغانان وایي چې ایران د افغانستان په وړاندې سم سیاست نه لري. دوی وایي چې ایران له تېرو څو کلونو راهیسې افغانان په بېلابېلو ډولونو شکنجه کوي او د بېلابېلو تورونو په تور اعداموي. شاوخوا 15 میاشتې مخکې د بښنې نړیوال سازمان ازادي راډیو ته ویلي و چې په ایران کې تر 3 زیات افغانان بندیان د اعدام له حکم سره مخامخ دي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې د شکایتونو اورېدو کمیسیون مشر هم تېره اونۍ ازادي راډیو ته وویل چې په ایران کې له افغان ډیپلوماتانو سره د ایران د استخباراتي شبکو لخوا ناوړه چلند کیږي، خو افغان چارواکي وایي چې هیله مند دي د ایران نوی جمهور رئیس د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو په برخه کې هڅې وکړي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د امریکا استخباراتي ادارې سیایي په افغانستان کې د خپلو اډو مرکزونو تړل پیل کړی دي. د چارواکو په خبره اوس سیایي په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې بدلونونه څاري. دی وايي کچم دوی له افغانستان وځي خو یو لوی دفتر به په کابل کې ولري او ورسره به ډرون البته کیمپ پرېږدي چې د پاکستان قبایلي سیمې وڅاري. پر دې موضوع د مقالې مهمې برخې له پامیر ساحل اورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکي په افغانستان کې د امریکایي استخباراتي ادارې سیایي مرکزونو له تړل کېدو سره لدې هیواده د بهرنیو ځواکونو ایستلو عمل پیل شوی دی. په تیرو څه د پاسه لسو کالونو کې د استخباراتي ادارې په توګه د سیایي رول بدل شو. په تیر لسیزه کې سیایي د ترهګرۍ مخنیوي یو ځواک په توګه مخې ته راغله چې وسلوالې بې پیلوټه الوتکې هم ولرلې. ورځپاڼې لیکي اوس په سیایي د نړۍ نورو هغو برخو ته توجه ورکوي چې پکې مشکلات دي. امریکایي چارواکو د نوم نه خودو په شرط ویلي پر اتلونکو دوو کالونو کې به په افغانستان کې د سیایي مرکزونه له 200 شپږ ته ورکم کړل شي. د راتلونکو کال تر پایه له افغانستانه ټول بهرني جنگي پوځیان هم وځي. چارواکي وایي د مرکزونو کمولو وجه دا هم ده چې له پاکستانه د القاعده وسلوالې ډلې لخوا ګواښ کم شوی دی، ځکه چې مرکزي مشران یې ختم کړل شوي دي. د دوی په خبره پر اتلونکو کې سیایي نوې ننګونې لري. د بیلګې په توګه په منځني ختیځ کې د بدلونونو څارل او په شام کې یاغیانو ته د وسلو ورکول. د دې ادارې نوی مشر جان برینن هم اشاره کړې ده چې سیایي به بیا پر روایتي او دودیزو استخباراتي کارونو توجه ورکوي. چارواکو په دې خبرې ټینګار کړی دی چې له افغانستانه به په بشپړ ډول نه وځي او په کابل کې به یو مرکز ولري. دا مرکز به په نړۍ کې د سیایي له لویو مراکزو یو وي. همداراز سیایي به ډرون الوتکې هم ولري چې د پاکستان قبایلي سیمې وڅاري. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د سیایي له افغانستان وتل پر دې منحصره دي چې تر 2014 زیږیز کال وروسته امریکایي ولسمشر باراک اوباما هلته څومره سرتیري ساتي. تمه ده چې امریکا به د راتلونکي کال تر پایه په افغانستان کې یوازې 10,000 سرتیري ولري. اوس مهال هلته 35,000 امریکایي پوځیان دي، خو امریکایي حکومت دا اشاره هم ورکړې ده چې کېدای شي له هغه هېواده ټول سرتیري وباسي، ځکه چې امریکایان افغان ولسمشر حامد کرزي ته غوسه دي. ورځپاڼه کاږي په دې صورت کې به ښایي سیایي مهم او ځانګړی رول ولري چې له افغان ولسمشر سره خبرې وکړي، ځکه چې کرزي په ښکاره دا منلې وه چې تر کالونو یې له سیایي د پیسو بوجۍ یا بورۍ ترلاسه کړي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه زیاتوي سیایي د افغانستان استخباراتي ادارې ته د بودیجې زیاته برخه ورکړي او کارکونکي روزلي دي او سیایي غواړي د اړیکې پر حال وساتي.
په کوټه کې د افغانستان د کنسولګری یو کارکونکي له تیرو 3 ورځو راهیسې لا درک دی. محمد هاشم عبرت د افغانستان د کنسولګری د پاسپورټونو په څانګه کې کار کولی. د افغانستان جنرال کنسول وایي په دې اړه د پاکستان له دولتي مقاماتو سره خبرې شوې دي، خو کارکونکي لا هم
ورک دی او چا د تستونی زماری هم نه د قبول کړي. په دغه د مشال ریډیو خبريال بارکوال میخیل په کوټه کې د افغانستان د جنرال کوسل غلام محمد بادر سره مرکه کړې ده.
پاکستان سره رسمی تماس ونیو مقامات سره چې مختلف مملکت سفارت خبر ورکړي مزید خبر ورکړي چې دا چې واقعیت سره
پیسے
افغانستان په کوټه کې جنرال کونسل له مشال ریډیو له همکار سره خبري کولې چې د دوی یو کارکونکو درې ورځې مخکې لا درک سوی دی او لا اوس پورې درک نسو نه چای زموري قبول کړی ده. او سمزو قبالي سیمه د فاټا سنیټرانو د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف سره لیدل کاته کړي او سره د پټا په پرمختګ او امنامه صورتحال باندې خبرې اترې کړې دي. د دوی وینا ده چې وزیر اعظم نواز شریف له دوی سره وعده وکړه چې بجټ به زیاتوي او ترقیاتي کارونه به هم هلته کوي. سراج ظهیر په دې اړه له اسلام آباد رپورټ لري.
د تیر زیارت په مخام اسلام آباد کې د فاټا سنیټرانو د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف سره لیدل کاته وکړه چې پکې عباس خان افریدی، سنیټر صالح شاه، هلال رحمان او ځین نور شامل وو. کله چې مشال ریډیو په دې بابله د سنیټر عباس خان افریدی نو پوښتل نو هغه دا ملاقات ډیر ګټور وګرځول او وی ویل
چې لو ان اډر سچویشن دې باندې سلام مشورې وکړي او ور سره د اولو چې دا چې کوم تاسو انوال ډیولپمنټ نه دین علاوه مو کبایل ته سپیشل میگا پروجیکټ شروع کوو او ان شاء الله چورمونه کی اره مو تاسو سره کې قبایلو د پر پرشت کو او د اختر بعد نو په دې باندې یو تفصیلی میټینګ کو.
کله چې مو په دې اړه د قبایلی چارو تزیه کار مهي وزیر نه و پختل نو هغه وی
دا خبره ده چې د فاټا مسله چې کومه ده هغه د داسې قوتونو په لاس کې ده چې هغه باندې د انتظامی مشر هیڅ پالیسی اثر انداز کېدای نه شي، بلکې دا د هغه قوتونو په لاس کې ده چې کومه د شپږو کالونو مسلسل د چا په اداره اختیار کې دي. هغه قوتونه چې کم کار غواړي هغه کارونه بکیږي، کم چې مستقل دي او یا کالونه فاټا د چا په لاس کې ده.
د ذکر وړ ده چې د فاټا د سنیټرانو او د وزیر اعظم دا ملاقات په داسې وخت کې وشو چې د صدرتی ټاکنو لپاره د ملاقاتونو سلسله روانه ده او غټي پارټي غواړي چې د دوی صدرتی امیدوار ته د فاټا په شمول ټول د پارلیمان غړي وټونه ورکړي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او د خیبر پښتونخوا حکومت د صوبې په بیلابیلو ضلعو یو لسوالۍ کې د ښځو د ستونزو د هواري لپاره په تاڼو کې د ښځو لپاره ځانګړې څانګې یا هلته کړکیانې پرانیستې دي. په دې د دې څانګې کې به یوازې ښځې کولای سي چې له ښځینه پولیسو سره خپل مشکلات شریک کړي او شکایتونه درج کړي. په دې موضوع باندې له پېښوره شبیر جان رپورټ راکوي.
پیښور نه علاوه سواد، سوابه، ډیر اسماعیل خان، نوخار، مردان او یوشمر نور ضلعو او سیمو کې پټانو کې شپږ پنځوس وومن ډیسک یا د زنانو لپاره خصوصي مرکز جوړ کړی شوی دی. چرته چې کم زنانه د نارینه پولیس سټیشن ته د خپل شکایت لپاره نشي تللی نو دغه وومن ډیسک ته بزي او خپل شکایت په درج کوي او پولیس زنانه اهلکاران به دغلته د دوی نه شکایتونه اخلي. په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی خصوصي مرستیال ضیاء الله افریدی مشال لیډو ته وویل چې دې ګام سره په صوبه کې ډېر خبر بدلون ناشي او د زنانه ستونزې به هواريږي.
تاسو ته پته ده چې کله به زموږ خويندې مېندې پولیس سټېشن ته لاړې شي نو هلته به شي نارینه خلک ناستو دغه چې کم شکایت او خامخا زموږ د پښتنو روایتو مطابق زموږ خويندو مېندو ته به پریشانی چې دې لپاره زموږ وزیر اعلی سي په مشوره باندې دا یو پولیس سټېشن کې د زنانه خويندو لپاره یو کړکې کولو کو چې هغه باندې به زموږ خويندې مېندې دي او هلته به زموږ چې کم خور ناستي هغه ته به خپل شکایت خپ کولو
بلخوا
د زنانو د خیګړو او د حقونو لپاره کارکونکو یو غیر سرکاري تنظیم مشره عائشه ګلاله د حکومت دا ګام ستای او وایي چې پښتنې ډېر زنانه داسې چې خپل حق لپاره اواز اوچتول غواړي خو داسې څه ځای نشته چې هلته دوی لاړ شي او خپل ستونزه وایي او خپل اواز اوچت کړي.
چې دا کوم سینټر کولاو شو لیندا د خوځو لپاره ډېر ضروری وي، د خوځو پروټیکشن لپاره ډېر ضروری دي، خاص کر زموږ په خبر پښتونخوا کې چې کوم قسم له حالات را روان دي خو ست ډېر مسلې خو اکثر داسې سیستم یا سینټر نه موجود دي چې هلته خځې ځان محفوظ ګڼي او لاړ شي خبر وکړي ځان لپاره. زموږ په وطن کې ډېر خځې شته داسې چې ځان له اواز اوچتول غواړي خو څنګه سیستم نشته، نو چې کله داسې ځایونو کولاودل شروع شي چې چرته هم خځې پولیسانې ناستې هم خځې کیس اخلي نو ډېر خوسته به همت ملاویږي هغوی به ځي خپل کیس بلیکي، نو چې دا کم شرم ګڼل کېږي د ښځې تانې ته تلل اندا شرم هم ډېر حده پورې کم شي.
یادونه ول ده چې د زنانو د حقونو لپاره کارکوونکي تنظیمونه وایي چې خیبر پښتونخوا کې د وړاندې رحم د زنانو پولیس سټېشن او یو شمېر زنانه پولیس اهلکارې اخستې شوې دي، ولې د زنانو په ستونزو کې کمی نه او زیاتوالی راغلی دی. بلخوا د حکومت نه دا هم غوښتنه وکړه چې باید زنانه فیصله سازۍ عمل کې شامل کړي شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
سپلم په کوګورې نو ته ودا احمد ګل فنکار څخه زمیدار صاحب د خپل غریب
د پښتنو پر خاور نام نه د هنرمندانو هلې زلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
حالات د سندري ویونکو دي او کوم ستاران دي دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت باقاعده روان دی، پای کې د موسیقۍ لپاره بل یو شاندار ځای دی ان شاء الله. دغه مسله به الله حل.
دا اولدې سره تړلې نور موضوعات او خوږې سندرې د هر زیارت او جمعې پورس هارون باچا تاسو ته د سندرو امیل په خبرونه کې وړاندې کوي.
د پاکستان د انګریزي ژبې په ورسپانه د نیوز کې د خیبر پښتونخوا د کرک سیلې د ځینو ملایانو د څرګندونو په اړه مقاله خپره کړې ده. د ملایانو ویلي ول چې شجدې له محرمه شارته بغیر شارته نه وزي. د مقالې په برخه کې راغلي چې د کرک ملایان باید د داسې خبرو پر ځای د ولسو ستونزو ته پاملرنه وکړي. بوریوال کاکړ د دې رپورت تفصیل وړاندې کوي.
د دی نیوز ورځپاڼې د دې مقالې په پیل کې راغلی دی چې د خیبر پښتونخوا د کرک د ځینې ملایانو هغه خبره په ټوله نړۍ کې خپره شوې ده چې میرمنو ته ویلي بې له محرمه بازار ته تله د خلکو روزي خرابوي. مقاله لیکي هغه ملایان چې دا خبره یې کړې وه ولې نارینه او ته دا نه وایي چې د خپلې روزي خیال وساتي؟ ولې دوی د خپلو جماعتونو په سپیکرونو کې دا اعلان کوي چې نارینه دي له داسې نظر اچولو ډډه وکړي کوم چې د دوی روزه خرابوي؟ ورسپانه د یادې خبرې کوونکي ملایان مخاطب کوي او لیکي آیا دا بشنوي چې په پرده کې پر راوتونکو میرمنو رحم وکړي او هغوی پرېږدي چې له خپل قانوني حق سره سم خپل کارونه وکړي؟ ورسپانه د پنجاب په راولپنډي کې د یو میرمنې مثال ورکوي او لیکي شاوخوا دیرش کال وړاندې د پنډي شار په صدر بازار کې یو کس یو میرمنې ته په غلط نظر وکتل او هغه میرمنې په بالکل آرامه او سم خبره له دې کس پوښتنه وکړه چې آیا کچیر ستاسو خور ته څوک په داسې نظر وګوري لکه ته چې ما ته ګوري نو ستاسو خبرګون به څه وي؟ د ورسپانې په لیکنه له هغه سړي سره هیڅ ځواب هم نه و، مخې سورسو او پر خپل لار ولاړې. د نیوز ورسپانې دا خبره د دې لپاره دلته ذکر کړې ده چې ګواکې نارینه په دې کې ډېر ذمہوار دي. ورسپانه د لیکوال له خولې د کرک هغو ملایانو ته یو څو ټکي لیکلي دي چې میرمنو ته بې له محرمه له کوره د نه راوتلو خبره کړې ده. لیکوال دې ملایانو ته وایي تاسو د غربت ختمولو په لټه کې نه یاست، تاسو په خپل ټولنه کې د ولسی ژوند د شکولو لپاره کار نه کوئ، تاسو د هغو خلکو په حق کې نه راپورته کیږي چې بې انصافي ورسره کیږي او تاسو د خلکو د صحت په اړه هیڅ فکر نه کوئ. د مقالې لیکوال په پای کې د کرک لدی ملایانو پوښتنه کوي چې تاسو کله د یو کلی لپاره د ټیوبول بندوبست کړی وو؟
د پښتنو ښځو لپاره د مشال اونیزه خپرونه
تاندې هیلې
دلته خوشاله مې خپه مې خپل وطن پسې ته خوشاله دې چې سکول مو سبق
چې موږ بالي اوره درو ته موږ جوړ بیرته دې دلته
ته کینیډا په سنټ کې ناس تم ډېر نه نه خزي را مخ کې شوې د سیاست له دا ما لپاره ډېر خوشاله مقام دی
د شورو او زیارت پورس لما فرخندا وزیر سرا
تاندې هيله
تاسو مشال ریډیو ری خبری غړی پایتر سیږي خو تاسو هر ورځ د روزي مبارکي په اړه باندې د دینی عالمانو خبري اوري راځي نن ډاکټر مراج الاسلام ضیا ور
بسم الله الرحمن الرحیم
روزم ته د خوش اخلاقه سمره درس راکې
ډیر زیات راکې اخلاق دی ته وی د ټول خبري د اخلاقو اخلاق هغه پیمانه دی چې په دې کې د اخلاقو د خوش اخلاق له منه حقدار څوک دی اول والدین دي کې چې د والدینو نه سړی انسان پیدا شي او صرف په والدینو کار نه کوي هغه سره اقربا دي اقربا څه ته وایي رشتہ دار پښتنو د ټولو نه نږدې رشتہ چې کوم دی هغه نه تربور جوړ دی دا خو زمونږه بدقسمتي اول دا ده د تر زوی رشتہ د ټولو نه زیات نږدې مونږه قطه تربور یعنی دشمن وته وایو کنه نو په کار سره چې مونږ د اساسونه ختم کو دریم د شي نور رشتہ دار دغه پسې د رشتہ دارو حق ولې صدقه کوم د رشتہ دارو حق ولې خیر خیرات کوم د رشتہ دارو حق ولې سیوا د یعنی زکات خو پیرنټس لته نشو ورکول خدای نور رشتہ دار لبی ورکول شي نو په کار سره چې دا مونږه د دې سره تم خپل خکو د دې معنی پیسہ خرج کو بلدا د چې د افطار پټه زما خو خپل ځانی الحمدلله مونږ دلته شروع کړی دا ز ټول ته اپیل کوم چې تاسو هم شروع کړئ چې پرښت کې پر کور نه کنه بلا کور نه نو پر هفته کې کم اس کم یو ورځ الکه سبا به مونږ تاسو کر فلان کې تاسو کر روزه او زماتو او هر سړی به ون ډش بزان سره وروړو مونږ دا چې کو ډېر غټه مزه کی او تاسو زوې مچ دا سوک زما و زوري د ټول دی ټرای کی د الله د رضا لپاره ډېر لوی د سره به تاسو چې کومه لوکلټی کې خپلو کې او دا رشتہ دار راغونډ شي اول حق دا دی دا الله د رضا لپاره دا الله د دین په نوم باندې یو ځای به د ماخاموز بیا په جمع وکړي چې کله روزه مو جماعت کوي نو ډېر لوی مینه محبت په را پیدا شي د غې نه علاوه د مسکین د یتیم دا ټول د سوسایټي چې څومره کمزوري افراد دي مونږ له په کار کې د خیال ساتو دا اخلاق دي ښه اخلاق دا دی چې ستا په جبه باندې بد خبر را نشي کنزل خو اسلام کې تصور نشته بلکه الله پاک وی چې څوک ماته کنزل کی ته ته کنزل مکوا د قران کې لیکل دی ولا تسب الذين ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم سب ویل شي بد رد ورته کنزل وتا الله پاک قران کې وی چې څوک زمانه علاوه بل چاته आवाजونه کی ته غی ته کنزل مکوا ځکه چې هغه ریاکشن کې راشي بدل کې به ماته بیا کنزل شروع کی نو زمو خدا دین نه وای بد اخلاقی په اسلام کې گنجائش نشته مسلمان خو مسلمان دی چې د نان مسلم سره اوم نشته نو زما ریکوست دا دی چې ټول طبيعي یو پیرا چې تاسو دا افطار یو ځای په شریک تنظیم شروع کې کم از کم یو هفته کې یو پیرا نو سلور پیرې کله یو او یو کور ته لړشه بیا بل کور ته بیا بل کور ته پدې کې بمیا شو ان شاء الله ډیر په ورولې تیر شي او ډیر مینا او محبت هم پیدا شي
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ری د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته رسیږي خو پای ته رسو د نجیب امیر زخبه د خبرونو لنډیز واورو او بیا به د خبرونه پای ته رسو
نن غرما محل په قوایلی سیمه کورما ایجنسی کې د وبمی چاودنی پترس کې دوه کسان وژل شو او پنځه نور ژوبل شو بل پلو د خیبر ایجنسی په کاخیلو باړی کاخیلو سیمه کې د شلو کسانو مړی مدل شوی چې په دزو غلبیل غلبیلو تر اوسه نه کومې وسله والیدلې او نه هم د وژلو شوو خپلوانو په دې اړه څه ویلي دي د پاکستان په کراچۍ ښار کې د هدفي وژنو او تشدد په پیښو کې تیره شپه د یو پولیس والا په ګډون اته کسان وژل شوي دي د عوامي نېشنل ګوند چارواکي وایي په وژل شوو کسانو کې د دوی د ګوند دوه غړي هم شامل دي د پاکستان پیپلز پارټي چارواکي وایي الیکشن کمیشن خپل خود مختاري بایللې او د دوی خلاف داسې اقدامات روانو چې لامل یې دوی سره پرته لري بل لار نه و چې د صدارتي ټاکنو نه بایکاټ وکړي د سرګندونې د پیپلز پارټي ټاکل شوی صدارتي امیدوار رضا ربانی په اسلام آباد کې وکړي په مصر کې یوې محکمې امر کړی چې له واکه لرې کړل شوی ولسمشر محمد مرسي دې د خلکو د وژنې او د حماس ډلې سره د اړیکو د لودلو په سر بند کې وساتل شي. د مصر خبري اژانسونه خبر ورکوي په داسې حال کې چې څارنوال د نوموړې دوسیه سیړي ورته 15 ورځې په بند کې تیرولو امر شوی دی. د شام د پلازمینې دمشق استوګنې په وسیمه کې د جمعې په ورځ د چاودنې له امله 10 کسان وژل شوي او 16 نور ژوبل شوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون وایي چې د شام په کورنۍ جګړه کې تر اوسه تر 100,000 زیات کسان وژل شوي دي. او په هسپانیا کې تحقیقات کوونکي د هغه اورګاډي د چلوونکي نه پوښتنې ګرویګنې کوي چې تیره ورځ یې اورګاډي بې قابو شو او په نتیجه کې 80 کسان وژل شول.
له نجیب امیر زخم د خبرونو لنډیز اوریدلې. تاسو کولای سئ د مشال ریډیو دغه نه ساته خبرونه چې نن تاسو اوریدلې او سره لکه مروځ زخم چې مشال ریډیو شروع شوی ده تر اوسه پورې څومره خبرونه سوي دي تاسو کولای سئ په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې واوري. د دې ترڅنګ ویډیو هلته پرتی دي تاسو کتلای سئ. په بیلبل موضوعات باندې هم ریپورټونه په لیکلې باندې کې موجود دي څېړنې پرتی دي د هر څه که تاسو غواړئ نو تاسو د مشال ریډیو ډاٹ کام باندې کتلای سئ. او هم له دې سره د نن ورځې د مشال ریډیو نه ساته خبرونې پای ته رسیږي. تاسو که تاسو چیرته هم په دغه څپو پاتې کیږئ نو په دې څپو باندې تاسو وایس اف امریکا ډیوا ریډیو اوریدلای سئ. عبدالحی کاکړ تا نور همکارانو ته تر سبا پورې اجازه راکړئ. تخته پامه.